سلام د مخام و بچی دی اسموک د دې خبرونه زیاتره برخه روختیا دشمن شتمنی پروگرام ته ځنګړی شوی چې اسد الدین پکې ساسي کوربه ده. دغه پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅوي چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاره سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې. دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې ده. د طالبان د حکومت ویاندوی وایي چې د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیال زره ټونه او مات تیل په کورنیو پانګوالو پلورلې دي. سبیلا مجاهد نن په خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونو او شپږ سوه زره امریکایي ډالرو پلورل شوي دي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونه زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کېږي چې هر کال په زرګونه کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمېر یو میلیون او اته سوه زره وه. نن یکشنبه د اروپا پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د یو شروپایي هیوادونو وګړو د خپلو اووه سوه شل استازو د ټاکلو لپاره رای اچونه وکړه. ایټالیا وروستۍ هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به تر نن شپې یولس بجو پورې پرانیستې وي. او چینو په بخښنې سره او د هند او پاکستان لوبه چې تمه وه د افغانستان په وخت اووه بجې پیل شوې. د باران له کبله یو څه ځنډېدلې ده خو لیدون صاحب به د خپل خپرونې په جریان کې تاسو سره د دې لوبې وروستي جزئیات شریکوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د جون اتمه د مغزی تومور یا مغزی دانی نړیواله ورځ ده. د همدې ناروغي د عامه پوهاوي په هدف دغه ورځ لمانځل کیږي. مغزی تومور څه شی دی، څنګه پیدا کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ د مغز تومور یا په عامه اصطلاح دانه څومره خطرناک ده او د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د عصبي جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی او د علی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر ډاکټر عبدالمنان باوري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه ده، هیله ده چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، د مستقیم تماس شمیرې دی 00 420 112 5401. بل شمیره ده 00 420 112 6401. د واتساپ شمیره هم ده، کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00 420 112 311. ډاکټر صاحب محمد شفیع فضلی سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځي پیل لدینه وکړو چې دغه مغزی تومور څه ډول تومور دی او ولې رامنځته کیږي؟
وعلیکم السلام لدین صاحب، خیر اوسئ، مننه چې زما دعوت کړم د دې لپاره چې خپل وطن مول سیو اما ته وی وای سو کړو. نو د سیم شخصا د عصبي تومور تر اوسه د مغزو تومور ده. دا همدارنګ لکه نور تومورونه دي، تومور په خپله د یو نفس په غیر نورمال شکل سره وده وي، یعنې غیر کنټرول او خطر نه زیاته دا وده وکړي، دا د تومور په نوم یادیږي. کله چې عصبي تومورونو ته راځو یا د مغز تومورونو ته، دا هم په همدې شکل، کله چې په مغز کې یو نفس یا بعض حجرات له خپل نورمال حالت نه په غیر عادي شکل سره وده وکړي، تیزي سره دا د تومور یا د مغز تومورونو په نوم سره یادیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ښه لنډه یادونه مو د تومور پاړه وکړله او په ډیر لنډ ډول مو تشریح کړه. ډاکټر صاحب اوس برا شو دي ته چې دغه تومور څنګه او ولې رامنځته کیږي؟ دغه په انساجو کې یا هم په حجرو کې د اعصابو دغه غیر انډول والی ولې راځي، څه لاملونه لري؟
کوم شکل د تومور بحث دا په ټوله نړۍ کې په مختلفو انسانو کې تر اوسه پورې تر بحث لاندې ده د دې دلایل چې دا ولې دا نقص مشخص شکل کې ولې نقص په څه حالت ته ځي. دا ډېر چې د دې دا ډي ان اې ورته وایي په حجراتو کې نو دا اساس د حجرو هغه کې دي د دې راکوډینګ په باندې چې دي د حجراتو نو د دې کې کله غیر منظموالی راځي د ما پر ډېرو دلایلو هغه باید د کومر کېږي. نو ډېر اسباب دي په اساسي شکل د دې اسباب چې دي ورته نوي تحقیقات کوي سره په شکل د جینیټیک دي یعنې مدرداتي شکل سره د حجرات دا خاصیت لري چې پاینده کې دا په عمر بدل شي. ټول بعض عوامل بیرونی هم د دې باید کېدلی شي چې هغه د تومر سبب وګرځي اصلا د حجرات هم ډېر حالت ته ورسېږي. هغه کې بعض دواګانې دي چې غیر نورمال شکل سره استفاده کول دي د خلکو لایف سټایل دا همدارنګه دواګانې دي چې ډېر اساسي رول پکې لري او تر ډېره حده پورې څمین دي چې مثلا باید د تومرو کېدی شي مثلا شوا همدغه معمولا د اکسرې شواګانې چې شوا خپل کېږي همدارنګه دي مختلفو شیانو شواګانې مثلا مایکروبیټس چې د خوړو کې استفاده کېږي په شی سره شکل سره استفاده نه شي دا چې ټلیفونونه انتنونه په هغه کې چې دا خبرې اترې انتنونه چې کوم دي په کوم ستاندرد شکل مراد نه شي خصوصا په افغانستان کې یو ګډ دلیل د تومرونو همدان ده لکه هغه ستاندردونه چې په کار دي چې باید پکې مراد شي هغه نه هغه کېږي مراد کېږي د انتنونه په مرض کې. نو دا ټول باید په دې کېدی شي چې د تومر په مختلفو قسمتو د بدن کې په مرض نسبتا ډېر حساس ده
کور ودان. ډاکټر سیف فضلی سلامت اوسئ. لنیک مرغه زموږ د خپلونې بل میلمه د علی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز امیر ډاکټر عبدالمنان باوري هم سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر سیف باوري تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو سره به ډېر دغه د دغو تومرونو په سرطاني اړخ باندې خبرې وکړو ځکه تاسو د سرطاني ناروغیو متخصص یئ. دغه تومرونه ما چې ولوسل ډاکټر صاحب باوري وایي کم له کمه سل ډوله بڼې لري دغه د اعصابو تومور یا هم د مغز تومور. خو راځئ په څو عامو خبرې وکړو څومره عام دي په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عام دي او له سرطاني ناروغیو سره دغه تومرونه څومره اړخ لګوي.
سلامونه اونۍ کې هلې تاسو ته تاسو ټولو همکارانو ته. نو د تاسو د ځواب پاړون چې په افغانستان کې دمګړې دي سره دي چې د نورو برخو تومورونه یا سرطاني امراض زیاتې ولې دي عصبي تومورونه یا عصبي سرطاني تومورونه چې هغه هم کم نه دي. نو لکه تاسو چې ویل چې لسل یا لسل څخه زیات دولونه لري بالکل همداسې دي. نو دا چې دي دغه عصبي تومورونه لکه موږ چې مخکې مو ویل د دوی په افغانستان کې چې دي مختلف اقسام موږ ورسره مخامخ کیږو او مریضان راځي چاوي کې یو خدغه موضوع چې مخکې نه مخکې باید واضح کو چې شمور ادا مطلب نه ده چې حتمی دي سرطان یو مریض د سر سرطان دی ولري دي مغز د سر یا د مغز شمور کې دلی شي چې بناین یا سلیم شکل وي او کولای شي چې هغه دي مالیګننت یا سرطانی شکل وي. نو کچیرته یو مریض لدی خبرېږي چې په مغز کې ټیومور لري نو ډایرک سمدستي ناروغ دا خبره کوي چې زه سرطان يم خو دا مکړه. نو نه دا سینه ده دا ټیومورونه سلیم او خبيث دوا شکلونه لري چې سلیم یې بیا نسبتا هغه سرطانی نه دي او ډیر خانزار لري او تر ډیره وخت پورې ناروغ بچ کېدلی شي او د دې نه شفایاب کېدلی شي. ولی هغه دوهمه برخه یې چې هغه د سرطانی تومورونه دي هغه مشتبه چې هغه ډیر ستونزې پیدا کولی شي ولی دا سم نه دی او علاج هم ان شاء الله تر ډیره حده پورې ممکن وي او دغه ډیرې بیا د شورو سیر لري چې اکثره دلته ځینې تومورونه چې مونږه ګلایوم ورته وایي ګلایوم ډیر عام دي او ډیرې ناروغانې د ګلایوم تومور څخه کړيږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه تومورونه خو د انسان د وجود په نورو برخو کې هم پیدا کیږي، دغه تومورونه یا په عامه اصطلاح موږ او تاسو ورته په پښتو کې دانه وایو، فکر کوم داسې بله کومه بدلی ورته نه لرو. ولسی کلمه بیا هم کوي، تاسو مهرباني وکړئ، ځکه تاسو له ولس سره له ناروغانو سره سر او کار دی. دا خو د وجود په نورو برخو کې هم وي، اما دغه عصبي تومور یا هم مغزي تومور دا داسې تومور دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته د عامه پوهاوي نړیواله ورځ چې د جون اتمه نیټه ده نومولې ده. دغه ذهني په بکنه سره مغزي یا هم عصبي تومور ولې مهم دی د روغتیا نړیوال سازمان ته، سره لدې چې د وجود په نورو برخو کې هم ممکن تومورونه پیدا سي، د خطر ته په کتو دا ډیر مهم دی او کنه دا ډیر عام دی؟
دا د تاسو د جواب پړوند خو خبره داسې دی چې موږ د سیلي سرطان د ورځ هم لرو چې هغه ډیره منزل کیږي او فکر نه لري کې چې دې برخو کې او دا د لپاره اورنس یا ما په هوایم دی کیږي، او اني وخت دې مغز تمرونو لپاره هم دا خبره ده چې مغز تمرونه هم ډیر خطرناک دي، لشي چون دغه د یو حیاتي ارګان د بدن دی او دغه ارګان چې د ټول بدن کنټرولولی شي، او کچیر ته په دې کې یو عصبي تومور رامنځته شي ژوند ډېر زر ګواښولی شي. نو په دې ډول سره دغه دې اهمیت نسبتا ډېر زیات دی، لکه څنګه چې د سیدیو تومور یا د تیونو تومور چې سرطان سیستم دی ورسره مخامخ کیږي هغه لکه هغه ډېر زیات دی، ولې دومره ګواښون کې مره ولې د عصبي تومور چې دی دغه ځوان ډېر زر ګواښونه شي له ګواښ سره مخ کولی شي.
بله کور ودان ډیره مننه، سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. باوري بیرته تاسو ته راګرځو. اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټوډیو سره وصل شي، اوریدونکو بل ګروس سره واخلو، بیرته ورزو ډاکټر صاحب فضلی ته. ډاکټر صاحب فضلی، په افغانستان کې تاسو چې عملاً کار کوي دغه د تومورونو د جراحي یا د تومورونو د تداوي او درملنې امکانات اوس څومره دي؟ تاسو عملا د جراحي برخه کې ترنر متخصص یا ادعا کولی سو چې وایو په افغانستان کې د دغه عصبي تومورونو درملنه کیږي؟ البته هغه تومورونه چې ډیر البته پیچلي او مغلق نه وي.
دا سوال جواب ته اجازه ورکړم، پسند کې وزه درسو خبرې اضافه کوم. نو یو د تومورونو انواع تاسو ویلې د مغز، نو هغه تقریبا نه یو څلور دیرش نه زیات انواع موږ په هغه کې لرو د مغزو په تومورونو کې. او بل سوال تاسو ډاکټر منان نه وکړه، هغه بم د لږ وضاحت ورکړم چې دا د اویرنس د ورځې آیا دا دومره مهم تومور ده چې د لپاره یو خاص ځانګړې ورځ دې ته نه کړي؟ نو هغه کې یو دلیل د اورنت زیاتره کلونه کلونه موږ مثلا د عصبي قسمت کوم تومورونه چې هغه که په خرمبخت کې وي او یا که په مغزو کې وي، نو موږ ته مرزان ډېر د چې په ایرن سټیج کې راځي، دلته خصوصا موږ په افغانستان کې په نوره نړۍ کې خو تر ډېره حده پورې اورنت شوی. نو د تومورونه چې موږ عملیاتو موږ ته مرزان ډېر په ایرن سټیج کې راځي، نو دا اورنت یو ښه دلیل دا وي چې مثلا خصوصا ډاکټرانو او عامه خلک چې په وخت ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، نو هغه یو غوړ دلیل دی چې دا مرزونه په وخت سره تشخیص شي او هغه ډېر وخامت حالت ته ونه رسیږي. که چېرې د پاولو مراحلو کې عملیات شي نو د اوتروي شي.
او یعنی تاسو وایي ډاکټر صاحب فضلی، تاسو وایي چې ناروغان تاسو داسې وخت مراجعه کوي چې هغه تومور یا هغه دانه مثلا ډېر وخت په تیر سوی وي او په لومړنیو مراحلو کې تاسو ته مراجعه کمه ده؟
بله و همداسې مثلا موږ خپل کلینیکي پریکټس کې ګورو، مثلا زیاتره اوقات موږ تومورونه هغه تومورونه چې خبیثه دي لکه داسې منان نومونه وخت الګلیوما په شکل، نو هغه زیاتره د سمول ته په غشرنۍ درجه کې مستره دي چې مراجعه وکړي مریض د شي اخیر حد ته رسېدلی وي. هغه خصوصا بیا که دغه سالم تومورونه موږ ته راځي نو هغه ډېر په غټ سایز کې موږ ته راځي، یعنې هغه د تومور اندازه چې وي هغه ډېر غټ غټ وي. په نورو دنیا کې په ډېرو کمو مملکو کې په عمره غټ سایز باندې هغه تومورونه عملیات کوي، هغه په ډېر په هغه کوچني حالت کې هغه اولو مراحلو کې هغه تشخیص کیږي او دغه نتیجه هم کوي، مریض ته ضرر او دغه شیان هم نسبتا هغه وي کم وي. نو دغه یعنې دا ویلنس اساسي هغه دا ده چې دغه مغز ډېر اساس چای ده، که چیرې په وخت تشخیص شي او عملیات شي نو نتیجه یې ډېره ښه وي.
و کور ودان ډاکټر صفزلی، سلامات اوسئ. تاسو لنډه دمه واخلئ، موږ به اوریدونکو ته و موږ به اوریدونکو سره لږ زره تام شو د دوی پښتنې به واورو. ډاکټر صاحب وروسته به تاسو ته بیرته درو ګرځو چې د اوریدونکو پښتنې هم ځواب سي. او مهرباني وکړئ تاسو خپل دمه وخت ډاکټر صاحب موږ اوریدونکو ته نوبات ورکړو، اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي ازادۍ راډیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تومور ته ځانګړې شوې د عصبي او مغزي تومور ته. تاسو هم دغه ډول ناروغي درلودله دلته چې موږ تاسو سره مخکې خبرې وکړې. مهرباني وکړئ لږ زره د خپل ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. څنګه دغه ناروغي درته پیدا شوله او اوس مو وضعیت څه ډول دی؟
لمړی مرحله کې دا یو لاس او پښه مې مخ په فلجېدو وه، یعنی بی حسه کېده. بیا مې ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړله، یعنی عصبي ډاکټر ته لاړم. بیا یو څو نسخې دوا مې چې واخیسته ښه نه شوم. بیا لاړم جراحي عصب ته، ډاکټر صاحب دوبۍ د مجددي د عصبي ناروغیو ډاکټر ته دته چې لاړم. بیا ده راته د خپل حالت مې چې ورته وویلې، ما ته ویلې چې ته باید ایم آر آی وکړې. ایم آر آی مې چې وکړو، بیا ده تشخیص وکړو چې دا ناروغي تومور ده، باید عاجل عملیات شي. خصوصي په لومړۍ مرحله کې تاسو مراجعه وکړله. بیا موږ د ډاکټر صاحب په مشورې باندې خپل ډاکټر صاحب مجددي راته په کابل کې رایل شفخانه کې راته عملیات وکړو، او ډېره ښه نتیجه مې ترې نه واخیستله. د الله په فضل ډاکټر صاحب ته د خدای ډېر عمر ورکړي، روغ صحت.
څومره وخت مو د عملیات وځي میرمن لیلما؟ څومره وخت کېږي چې عملیات مو کړی او بیرته مو وضعیت ښه شوی؟
بله، ما چې عملیات وکړل دوه نیم کال شو. نن هم لارم د معایناتو د خاطر باندې شکر الحمدلله مشکل پکې نه و. زه فعلاً جوړه یم. ما د اول مرحله کې ډاکټر صاحب چې ما ته مشوره راکړ، ما یې مارې وکړ او تشخیص و. بیا راته عملیات وکړ او فضل د خدای ده، اوس بالکل جوړه یم.
تاسو ویل چې اول سر کې چې کله تاسو ته دغه پیدا کېده، دغه تکلیف یو ډول په خاکې مو د فلجېدو احساس کوو او یو لاس مو هم فکر کوم یادونه وکړه، اوس ما غلاس او پښه څنګه فعالیت کوي؟
بالکل، کله چې عملیات وکړو لاس او پښه مې ورو ورو مخ پخې کېدو شو، اوس بالکل جوړه ده.
او دغه باوریدونکو ته یو پوښتنه ده هم وي، خدای مکړه چې کچیرته کوم ناروغان دغه تکلیف لري چې دغه د عملیاتو لګښتونه هم کله ناکله په افغانستان کې ډیر وي، د اکثر عام خلکو واس ورته نه کیږي چې په خصوصي روغتونونو کې عملیاتونه وکړي، دا مصارف څومره سوال؟
والا مصارف خو یې زیات کېده. خو بیا ډاکټر صاحب موږ سره ډېر زیات مراتو که د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت اوس افغانستان د خلکو ښه نه ده، موږ سره ډېر زیات کومک وکړو. یعنی هغه چې باید بهر ملک ته تللي و، ما هغومره مصارف مې کړي وای، د هغې په نیم هم دلته مانه مصرف خو نه شو.
کور ودان، ډېر مننه. څه وایي نور اوریدونکو ته، یا هغه کسان چې دغه ډول ریسک فاکتورونه لري او خدای مکړل دغه ډول ناروغي سره مخکېږي؟ ځکه دا ناروغي هم عامه ده. یوازې ما چې مخکې مطالعه وکړه، په امریکا کې 1,000,000 کسان په همدې مغزي تومور باندې اخته دي، او د دغه ناروغي 80% سره ناروغان جوړیږي او نور د مرګ کومې ته رسي. څه وایي نور اوریدونکو ته، یا خصوصا میرمنو ته چې دغه ژوند سره څه ډول چلند وکړي، خصوصا که نښې نښانې ځان کې ګوري ځینې، څه وکړي دوی؟
زما په فکر غیر مغزي تومور نه نور مرضو کې هم همدا خبره ده. او په مغزي تومور کې خو بیخي باید په نظر کې، هر څوک چې باید په نظر کې ونیسي، په اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که هغه مرض پرمختیا ونه کړي. یعنی لوی نسي هغه تومور چې بیا د علاج وړ نه وي، ولې چې هغه تومور چې غټېږي نور مشکلات بیا پیدا کوي. په هغه اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او مخنیوی یې وشي.
کور ودان، ډیره مننه. دغه اوریدونکو چې لیلومانو مې د خپل مغزي او عصبي تومور درلود، ویلې چې په کابل کې له درملنې وروسته اوس هغه د صحت مند سوې ده، او لاس او پښې هم چې فالج ته نږدې وو یا فلج شوي وو اوس بیرته فعالیت کوي. بل اوریدونکو راخلو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. علیکم السلام. ستړي مشي غاګ مو لږ زره غالمغال دی، په کې فکر کوم د شمال غاګ راځي کې مو د ګوشکی غاګ ده. خبرې وکړئ مهرباني، په دې لچ غاګ مو سم وورو.
مننه، نورالدین صاحب د شمال غرب ته ما سلامونه تاسو ته او تاسو ملماته.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه ماډی کنی ولی او تاسو د مغزی عصبی تمور پاره څه وای؟
محمد نایب اکیار یم شندان. نو دا دانی د ډاکټر صاحب څخه نه پوښتنه ده چې معنا د دې مخنیوي څنګه کېدلای شي او د دې د حل لارې څه شي دي؟ دا مې پوښتنه وه.
کور ودان اخیار صاحب د هرات له شندن نه اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو چې دا پوښتنې په ترتیب سره ځواب کړي. ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. ښه، د دې اوریدونکي اړیکه چې له واټساپ نه نیولې وه پرې شوه. اوریدونکو که واټساپ ته اړیکه نیسئ، هڅه وکړئ چې انټرنیټ مو د پام وړ او د ډاډ وړ وي. بیا اړیکه ونیسئ چې موږ مو غږ واورو او د نور اوریدونکو هم وخت وننیسو. ورځو ډاکټر صاحب باوري ته. ډاکټر صاحب، تاسو د دغه اوریدونکي پوښتنې واورېدې. مخکې ده چې د اوریدونکو پوښتنې ته ډاکټر صاحب راشو، زه یو بله پوښتنه کوم. مخکې د ډاکټر صاحب فضلي په خبرو کې ورته اشاره وشوه چې په افغانستان کې اکثره ناروغان داسې وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې هغه ناروغي ډېره پر مخ تللې وي، یعنی د مغز یا عصبو تومور یا دانه کله چې په لومړنیو مراحلو کې وي. عملیات هم فکر کوم آسانه وي، نظر دې ته چې هغه دانې باندې ډېر وخت ووزي او دانه غټه شي. دا تومورونه ډاکټر صاحب څنګه، یعنی اول واړه پیدا کیږي داسې د نخوت په شان یا لغنه هم واړه، بیا وروسته غټیږي په مرور د زمان سره، او کنه په یوه اندازه باندې په عین وخت کې مثلا دفتن د انسان په وجود کې خصوصا په اعصابو او په مغزونو کې رامنځته کیږي؟
دا د مغز تومورونو په اړه خدا سي دی چې لکه مخکې په اول اوایلو کې فضلي صاحب یادونه وکړه چې دغه تومور چې پیدا کیږي دغه اول یوه حجره وي، یوه حجره هغه د ډی ان ای کې چې کوم موټیشن رامنځته کیږي، یو تغییر هغه د هغې مالیکول په سطحه مالیکولر تغییرات چې رامنځته کیږي، هغې نه وروسته یوه حجره دا تغییر یعنی غیر نورمال حجره تولیدیږي. بیا چې هغه په بدن کې ځینې میکانیزمونه دي چې کوشش کوي چې دغه غیر نورمال حجره چې دی بیرته نورمال شکل ته راوګرځوي. کله کله دغه میکانیزمونه چې د حجره نورمال شکل ته راوګرځوي دغه د مات سره مخامخ کیږي. نو په ورس کې تقریبا زیاده سلاملونه نه داسې یو حالتونه شته چې انسان ورسره مخامخ کیږي چې دوی د حجرو د ډي ان ای هغه ځینې برخې خاص برخې جینونه چې دي هغه متضرر کی، ولی په همدې ورځ باندې بیرته د اما ځینو میکانیزمونو په اساس د حجره بیرته هغه نورمال شکل ته راوړي. نو کله چې دغه یوه حجره متضرره شي هغه د همغو سایکلونو نه دغه چیک پوینټونو نه تیره شي چې کومه باید سمه کی، هلته سمه نشي نو دا غیر نارمل حجره رامنځته شي. غیر نارمل حجره بیا غیر نارمل تغیرات رامنځته کوي او غیر نارمل زیاتوالی کوي. نو په مجموع کې اول یوه حجره دوه ورپسې زیاتیږي، نو طبعا د حجرې د سرطان د دانې اولنې سایز یا غشرې د اندازې ډیره کوچنی وي، حتی بیخي کوچنی وي، چې ورو ورو غټیږي تر څو چې آخري حد ته ورسیږي، تر څو نری مریض اعراض او لایم په ځان کې ویني بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه نه وروسته بیا دا تشخیص شي چې مریض دغه تومور لري.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان، دغه د اوریدونکو پوښتنه چې له شندان نه اړیکه نیولې وای یو څه عام او مخکې هم ځان سره لیکلې و، هغه دا ویل چې څنګه وزن ترې وژغورو. او زه به دغه پوښتنه هم ورسره یو ځای کوم چې راځي لومړنۍ نښې نښانې څه دي، ځکه نښې نښانو باندې په دې بحث کوو چې ښه ده چې په دا ابتدایي مراحلو کې که خدای مکړه څوک دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان کیږي، ښه ده چې په دا لومړیو شیبو کې نښې نښانې وپیژني او بیا په وخت سره ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو د مغزي او عصبي تومور؟
بالکل، دغه د مغزي تومور چون دا په مغز کې رامنځته کیږي او د مغز ځینې برخې تر فشار لاندې راولي، نو دا د تومور موقعیت پورې اړه لري چې د تومور موقعیت په کوم ځای پورې ده. او بیا بل خبره مهمه دغه ده چې دغه تومور چې کوم په کومې برخه کې واقع ده، دا د بدن کومه برخه کنټرولوي. مثلا کچیر تا د انسان بدن چې دی د مغز له خوا چې کنټرولېږي د هر برخه جدا جدا د مغز خاص نقطې یا د دماغ خاص نقطو په واسطه کنټرولېږي. چون هغه ځای کې چې تومور رامنځته کېږي اول د هماغو ځایونو وظیفه کمزوري کېږي. مثال په ډول اول نښه تر ټولو مهمه معمول نښه چې د مغزي سرطانونو دی هغه د سر درد شدید درد دی. دویم قدم کې د ناروغ ورسره زړه بدوالی لري او په نظر کې تغیر راځي. مثال یا مثلا د بدن یو برخه لکه یو بل ناروغ چې د خپل هغه ناروغۍ په اړه وویل یو لاس یا یو پښه یا د بدن د سترګې یو برخه یا د خولې دې برخو کې هغه نارمل وظیفه نه ترسره کیږي یعنی غیر نارمل کیږي. مثلا د یو ناروغ یو لاس یو پښه کار نه کوي ورو ورو ضعیفېږي په دم ګڼې نه ورو ورو ضعیفېږي اخر دې ته مجبور شي چې هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي. د سر درد زړه بدوالی مثلا دغه د بدن یو برخې کمزوري دا تر ټولو مهمې نښې نښانې دي. ولې یوه بله خبره ډېره مهمه چې زه باید یادونه وکړم چې کله یو ناروغ د دې نښو نښانو سره مخامخ کیږي ډاکټر ته ځي ولې بدبختانه کله کله داسې کیږي چې ډاکټر مثلا د کلی ډاکټر وي یا مثلا د کلی کې یو بل څوک وي چې هغه دوی ته دغه تداوي ترسره کړي. مثلا داسې په حکیمان داسې نور خلک شته دي چې هلته دوی ته ناسم باور ورکوي او دوی په دې ډول سره قانع کوي چې دوی ګواکې ناروغان نه دي او دا دومره غټه خبره نه ده. نو دغه ناروغي مخ په وړاندې ځي تر څو په اخرو مراحلو کې بیا زموږ متخصصینو اړوند برخې متخصصینو ته مراجعه کوي چې هغې وخت کې ناروغ مریض ډیره مخکې لاړوي. نو دا ډیره مهمه خبره ده حسن په اوارنس برخه کې چې لومړنۍ علایمو باندې پوه شو او له هغې څخه وروسته اړوند ډاکټر ته مراجعه وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ورسره به لږ زره په دې تفصیلی خبرې وکړو په پای کې البته چې څنګه مخنیوي کیږي. البته د ځینو ناروغیو مخنیوي امکان لري هغه طبیعتا پیدا کیږي یو څه لامل کیږي چې انسان په ناروغي اخته کیږي اما په وخت تشخیص او په وخت درملنه بیا هغه څه ده چې موږ د هغې ناروغي هغه ډیر خطرونه راکمولای شو. ډاکټر صاحب فضلی تاسو ته زبرته راګرځم. دلته مخکې یادونه وشوله چې دغه تومورونه یو سلو درس ډوله دي. تاسو واضح وکړه چې شاوخوا واضح کړه چې یو سلو درس ډوله شاوخوا دغه تومورونه دي چې انسان ورسره مخامخ کیږي او د عصبي تومور یا د مغزي تومور موضوع ځکه حساسه ده چې له مغز سره سروکار لري. په افغانستان کې تاسو له ناروغانو سره عملا سروکار لري. تر ډیره کوم کسان په دغه ناروغي وخت کېږي؟ دا سی ویل شي چې مثلا د ډیر عمر لرونکو کسان مثلا ځوانان ماشومان او کنه په مجموع کې هر طبقه میرمنې کومه طبقه تر ډیره مثلا سره لاس او ګریوان دل دغه ناروغي سره ډاکټر سي؟
ډیر څه پوښتنه ده. مغزي تومور تقریبا د عمر په ټولو برخو کې هغه په مریضانو کې دل کېږي. نو په یو میاشتنی ماشومان نه نیولې چې موږ عملیاتونه کړې دي تر ډېر زړو خلکو پورې شاویا پنځه اویا کال عمر یې لرلو. د ټولو کې په اوسط شکل معمولا همدغه د سلویک تو پنځوسو کلو په منځ کې وقات لږ نسبتا ډېر شفانې ته مراجعه کوي. ولې په عمومي شکل په ټولو عمرونو کې امکان لري چې مزید عمر هغسې واقع شي. په اطفالو کې دوهم ټولو نه معمول تومور چې دغه د مغز تومور ده او په غټانو کې سده بیا هغه تقریبا د عمومي د ټولو تومورونو سده هغه یو شاره درې فیصد هغه تومورونه چې دغه د مغز تومورونه تشکیلوي په کوم څه انټرنیشنل هغه دي امار دي. په افغانستان کې دقیق امار څه موږ نه لرو خو په عمومي شکل څه موږ شخصي کومه تجربه د مریضانو سره سرکال لرو نو په همدې شکل دي.
بله کور ودان اوریدونکو ته شمیره اعلانوم که چیرته دوی پوښتنې لري کولای سي چې موږ سره اړیکه ونیسي. د سټډیو د تماس شمیرې دي که تاسو د اړیکې وسنه لري موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکړئ. موږ بیرته تاسو ته زنګ وهو ځکه دا خپرونه د تاسو لپاره ده. ښه ده چې ټولې پوښتنې مو د دغه موضوع په اړه باندې هوارې شي. 00420212545001 بله شمیره ده 00420212545001. که چیرته واټساپ لرئ او انټرنیټ مو خوي د ډاټ ورډ وی زموږ واتساپ شمیره ته اړیکه ونیسئ 00420 2 یا 3 سوه یو اتیا یولس د عصبي یا مغزي تومور پاړه باندې خبرې کوو. د جون اتمه چې د شنبه پور از وا د همدې تومور د عامه پوهاوی نړیواله ورځ وا. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی له د سره به خبرې وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشهي مغنن په مغزي یا عصبي تومور باندې یا په عصبي دانه باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه کوم مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
بله لودین صاحب ته او قدر وړ میلمنو ډاکټرانو صاحبانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمیل اورېدونکو او همکار عزیز توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ ستاسو سره ټلیفون ته لیکو وسلی.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب.
مننه. روغتیا هم د دغه مغزي تومور سینن بین المللي ورځ ده. الله پاک دې هغو مریضانو ته شفای کامله ورکړي چې په دې مرض باندې مصاب یا اخته وي. خدای دې نور مسلمانان هم ځینې وساتي. نو محترمو ډاکترانو خو ډېر ښې نظریې ورکړې او ښه معلومات یې وړاندې کړو. نو موږ له محترم ډاکترانو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې آیا د مغزي تومور د دې څخه پلج پیښېږي؟ یعنې انسان د ګوزان یا د پلج په مرض باندې اخته کیږي او کنه اخته کیږي؟ او دا د تداوی له لارې کیږي او عملیات یا اپریشن یې مناسب ده یا ممکن ده سي وسي؟ او امبیرګي علامې خو بیا هم دی وسوي. او دا په سپینځي کې ډېر پیښېږي، په نارینهو کې ډېر پیښېږي، په خسرانو کې ډېر پیښېږي. نو د دې څخه مننه چې د دې ځواب راکړي.
کور ودان تو حساب سلامت اوسې. مخ کې دغه دوه پوښتنه تقریبا ډاکټر صاحب جواب کړه چې د هر عمر کسان ورسره مخامخ کیدون کې دی، له دوه میاشتنی ماشوم نه نیولې انتر سپینګری او یا کلن اتیا کلن سپینګری یا سپینساری پورې له دغه ناروغي سره مخامخ کیدون کې دی. یو بل اوریدونکو هم راخلو. سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی. مهرباني
وکړئ.
او مهرباني سړی مشه.
ته هم سلام شوور څنګه خیر
دی؟ و ډیره مننه. کوم ځای نه مالک نیولې او تاسو د خبرونې د موضوع په اړه کوم پوښتنه لرئ؟ خادي دی اوریدونکو اړیکه پریش ولا بیا هم انټرنیټ کمزورې وو. ډاکټر صاحب باوري تاسو تر اگرزو دغه د توخې پوښتنه ورته جواب کړي. آیا وای د مغز تومور د انسان د ګوزن لامل کیږي او کنه؟ او بل د درملنې په اړه هم د درملنې څرنګوالی او پوښتنه چې څومره د عملیاتونو د ډاډ وړ دي؟
څومره ویلی شو چې د ګوزن او د مغزي تومور د عملیات سره جلا برخې دي، ناروغي دي. او دوی یو خبره دا چې کلیوالو یا ولسی خلکو په اصطلاح چې کله یو څوک دی ښه یو لاس چې ضعیفالې کوي، مثلا فلجیږي دوی په اصطلاح چې فلجیږي، او مثلا دوی دې خبرې ته هم ګزڼ وایي. نو لکه ما مخکې وویل په خپلو خبرو کې چې دا
ډاکټر صاحب په بخښنې سره چې ستاسو د غږ کیفیت خراب شو، ډاکټر صاحب فکر کوم تاسو سره په شاوخوا کې د شمال غږ دی کوم بل غږ راځي، تاسو لږ ځرک خپل موقعیت تغیر کړئ. همدا پوښتنه بزل ډاکټر صاحب فضلی نه وکم. ډاکټر صاحب فضلی د غوریدونکو ته چې توخې سه باړي کني ولې او پوښتنه درلوده چې عملیاتونه څومره د ډاډ وړ دي، درملنه څومره امکان لري په افغانستان کې، تو خسب ته تاسو لږ معلومات ورکړئ. بیا به هڅه وکړو چې ډاکټر صاحب وري هم برته اړیکه سم شي.
مهمه اوله پښتنه شاید بل سبب کې کنه کې په مسجد کې مورن نو جواب ده خو خصوصا د غنی طرف چې کله پنځ کېږي دا د تومور له وجې کې دی. په دې فرق صرف دومره ده چې د تومور له وجې کې چې فلج من تر دي هغه نو د چې ډېر د چې اهسته اهسته کومور د میاست او وخت نه چې وو مریض په مکمل شکل سره نیم طرف ته د فلج وریا ول هغه فلجونه چې د سپانی شکل سره د دفتن هغه کیږي منځ تر راځي. نو هغه یاتر بیا د چټي مجلس موږ ورته چې د اصحاب یو رګ بند شي یا اوچوي کنه دغه لوجه بیا د پانی شکل سره دفتن چې مریض فلج هغه نو دغه لوجه
تومور له وجه فلج کېږي آهسته آهسته. د تداوي په برخه کې هو تداوي امکان لري په کافي اندازه، خصوصا په افغانستان کې ډېر ښه عملیاتونه په ورته اجرا کېږي، خو نتیجه د دې بېرته ارتباط لري په نوعیت د تومور، په اندازه د تومور. او ټولو نه مهمه خبره چې دا هغه موقعیت ده چې په کوم موقعیت کې د تومور د مغز قرار لري، نو دغه پورې بیا ارتباط لري. او عملیات کوم شکل ورسره کېږي، مکمل دا نه وویستل شوه، نیمه وویستل شوه، په دې اساس باندې هغه کېږي، نو تر ډېره حده پورې ورته دوي کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مغزي سکتې ته هم تاسو اشاره وکړه، دغه تومور څومره د مغزي سکتې د مغز سکتې لامل کیږي؟
خیر، خو دې ځان ته یو بحث ته دې د ارتباط مشور کولای، خو بس تومورونه دې هغه باید خوندیزي او د بعضو نورو حالاتو کې دي سکتې مطلب، هغه دې د جداګانه او هغه بحث، یعنی تومور سره دې ارتباط ورکول کیږي نه؟
خا، او یو بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب زه کوم، ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وی چې کله د تومور بحث کوو یا هم د دانې بحث کوو، نو دا معنی چې کله ناکله په فزیکی ډول هم ځینې تومورونه ښکاری د انسان په وجود کې، د مغز یا هم د اعصابو تومور آیا په فزیکی ډول هم لیدل کیږي؟ یعنی په سر کې ورسره کوم ډول پړسوب پیدا کیږي یا داسې یو څه پیدا کیږي لکه چې دانې ته ورته وي؟ یعنی فزیکی نښې نښانې هم لري او کنه یوازې د انسان د وجود دننه نخې نښانې خپل څرګندوي؟
هو، د بس تومورونه دي، خصوصا هغه تومورونه چې منشا د سر د هډوکي نه وي، هغه ډېر واضح شکل سره مثلا په سر پوستکي کې پړسوب ښکاري. یا بل نوع تومورونه دي چې هغه د مغز د پوخ مننجیز ورته وایي، ډیورا ریکنایډ، دغه دغه منشا اخلي، هغه بیا چې کله څومره غټېږي دغه پوخ هم تخریبوي، او د پوخ سر بیا دغه د سر هډوکی چې ده هم تخریبوي. هغه دغه د تخریب له وجې چې ده بیا په مغز د سر په پوستکي باندې پړسوب ښکاري، ډېر وي معمولا نه لیدل کېږي.
بله کور ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحبانو، سلامات او صحیح را سره اوسئ. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو، یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، لید سره به خبري وکړو. سړی مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. سړی مشي کوم ځای نه ماړی کني ولی، او تاسو د مغزي یا عصبي تومور په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
خوشاله د افغان مده ننګرار نه.
ښه افغان صاحب، سړی مشي مهرباني.
خیر دې خوشاله وته دا ډاکټر صاحبانو نه زه او خواهش لرم پوه شي چې دغه کوم مریض دې د دواخانه ته وای، دغه که سرطان یو کار مرض وي، دغه سه مرض هغه بل کې ممبئی هغه وای مول شو، نو دا مریض زړه غورځي چې باید یو ډاکټران سره دا مریضانو سره ښه راغو کې چې هغه مریضان ته حتمان دي چې دې څه شي وای، دغه سه مریض یو بل راغلی و بل ورځ وای مول شو.
افغان صاحب، افغان صاحب کې دای سی وی غو مزمګ او تاسو ډاکټر صاحبان چې دی ټولم د غسینې دی د اوسو غو مزمګ خبرونه کې دوه ډاکټر صاحبان راغلي او اما په هوای ورکوي هم دی لپاره چې خلکو ته دغه څه تشریح کړي. دای سی د لاس پنځه وړ غوت یو ډول نه کې دای سی زینې ډاکټر د غسینې امرځي چې په عموم کې هغه ونه کو ادعا ونه کو مهرباني.
ټول درته نه وایم، ټول درته نه وایم، لکه دغه بعد ډاکټر صاحبانو باندې تاسو د میډیا باندې میډیا د لارې نه غږ دی چې باید مریضانو ته داسې خبرونه کړي چې وایي دغه چې مریض بل ورځ هم راغلی او هغه هم بېچاره فوت شو، کنه لکه ټول داسې نه دي، خو بعضې یو
ځکه دغه اخلاق د طبابت هم دا نه ایجابوي. په اکثرو ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې حتی د سرطان ناروغ ته ډاکټر صاحبان نه وایي چې ته په سرطان اخته یې، مثلا د فامیل یو غړي ته وایي، د فامیل هم داسې یو غړي ته وایي چې هغه مثلا زغم ولري او سلا ولري، کنه خپل مریض ته نه وایي، ځکه طبابت په اخلاق کې هم دا شی نه
ستپار. هر حال ما خپلم لیک ډیر لیدلی دی، خاطر نه درته وایم، ما خپلم اوریدلی دی، لکه ډیر لیک خلک ما به اوریدلی دی، نور ته ول نه غواړم.
ښه کور ودان افغان صاحب، سلامات او صحیح. ډیر مننه افغان صاحب اړیکه نیولې وه او شکایت درلود چې ځینې ډاکټر صاحبان د ناروغ زړه غورځي کېدای سي وي، دغه سي ډاکټر صاحبان وي کله 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 ناکله ټوکی هم کوي ډاکټر صاحبان خپل ناروغانو سره، ممکن هدف اصلي دانوي چې ناروغ ويروي. بل اوریدونکو را خلوستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خیر وسه مننه. زه هم په دغه باندې د په نظر باندې موافق کوم، ولې چې داسې ډاکټران هم ستان چې د مریض ډېر څه خیال نه ساتي، همدا خبره ده چې د وکړل چې د مریضانو د ډاکټرانو چې د مریضانو خانه زه ته د شپه خغل دي چې ما خپل ډاکټرانو دی دي وستا دغه د کندهار کې دغه اوس د وخانیو ډاکټرانو چې دي چې زه ورغله ما کوم ګولۍ راخې د سرطان د مریضې د فاره منګردی ماته چې د دوا درته دی ماته کپره پایکا ټوډه مکمل بس تا وړه درکو کې نه نه درکو ماته مر ډیر مسلمان ته مر د عام اختیار ساته مر مسلمان
حضور فارماسستان ممکن ڈاکٹر کلمہ کارا والا ڈاکٹر صاحبان پہ رانا وا چی ممکن داستون زوی مشخص تمور پاڑا باندھے پختن لڑائی دغد ذہنی د مغزی عصبی تمور پاڑا باندھے
سرطان مرضی سرطان مریض چې دا غمټ یو شناخته دی دغه اپریشن چې موږ ورته وکړ د کراچي کې د سرطان د مریض خو په غاړه کې سرطان دانه و بیا په دایمي وخت سره د غاړه چې و سرپریس ولا بیا دا شو دا شی مکمل دا شی ټپ ټپ دا شی غونډه غونډه د کلاک ده دا د سر د ډاکټر صاحب څخه مهره دا چې دغه معلومات راشته د سس خط سس خپې شته دا
نه لا عملیات نو ورسته دغه ستونزه ورته پیدا شوله
و د عملیات نو ورسته خطا غسون درته پیدا شوله
او ستونزه چې شاید مثلا په غاړه کې اوس ټپ دا مثلا سیدی په غاړه کې مشکل چې شاید کله کې زره واضی کې ځکه ډاکټر صاحبان ته ممکن دا شای واضی نه ویل کما ته چې واضی نسو
په غاړه کې ټپونه دي هتا داس چې دغه بسلا نو کې
او خپل صحت څنګه د عملیاتو نه ورسته هغه کوم نه خني خاني چې له عملیاتو نه مخکې درلودلې اتمن به وجود کمزوري او اتمن ممکن د فالج نه خني خاني به پکې وي هغه وضعیت اوس که سوي
اوس هغه وضعیت اوس ډیر شادي منګر دغه د غاړې سره چې دی اوس د چې تداوی مشکمه تداوی چې ته وکړل اوس د غاړې سره چې دی اوس ډیر په تکلیف دی
ښه غاړې درد لري او تاسو ویل چې نور
څه مشکل پارڅو د چې اونډا کدار ده کلاک ده غاړه تاسو نه لیدل
مرغڑی گورتا مرغڑی گوندے یا پارسو گوندے پکی دی وہ کور بدان ڈاکٹر صاحبان بہر صدر رانا پی واچی چل عامل سکی دل اسی تاس ممکن حقا تعقیبی معائنات و تضرورات لری ناروغ چی بیا ڈاکٹر تم راجیا ہو کی بہرحال مندر اچھی اڑی کے مونی والا کور ودان ورزو برتا ڈاکٹر صاحبان تھا ڈاکٹر صاحب فضلی میں ربانی ہو گئی افغان صاحب اړی کنی والے وننګرهار نه ګیلای درلو د لابیا په سید غوریدون کې چې فکر کوم کندهار نه اړی کنی والے وا هم ورته ګیلای درلو د چیزینه البته ډاکټر صاحبان بنوي روغتیاي کارکون کې وای یو ډول ناروغان ویروي کله ناکله په دې اړه لاندې تبصره وکړي چې د غدي اوریدونکو پښتنې هم به جواب پاتې نشي ګیلې هم به جواب پاتې نشي بیا برا شو د مشخصا پېښته چې د غوریدونکو د ویل چې یو کس چې د کورنۍ غړي کې خپلوانی وو د سرطان یا هم په غاړه کې د یوې غدې عملیات کړي چې هغه سرطانی غده و یا هم تومور او اوس وای په غاړه کې مرغړی پیدا شوې دي غاړه نارمل فعالیت نه کوي
خبره تر هغه ته پورې هغه وی موږ په خلاص تبابت لاندې یو غل ورو په انوان لرو ډیسکلوزر اف بیډ نیوز دی خرابې خبرې یا دی د دې واځي کول مریض او مریض پای واسطه دا یو غټ بحث ځانته چې مثلا څنګه وکړې شو چې د مریض او د دې پای وزن هغه سي لدې مرزه خبر شي او ډېر وخت ختم نشي نو هغه ځان په بحث ده نو په خوي ست ډېر هدا پورې پدې کې احتیاط نه او په طریقه او تدبیر سره کار واخلل شي او دا خبر د دې پای وزن ته روښانه شي مثلا دې چې د صدا پاتې نو تاسو ته قسمت دی هغه کې چې هغه بل ورو ورو ویلې چې مثلا د اورمې د عملیات شي کړه او د غاړې او ستر نظر چر په دې مګه ډېر دلایل کې دی چې د صحیح مکو دي کېدل د لکه د څنګه ویل چې زه وایم ته راځي پس ورته وایو نو دا تر نه راځي مګه د صحیح د عملیاتي صحیح مکو دي کېدل یا د باندې د ترشت کول نه ټول شان کې دی چې هغه هغه چې نو دا ډېر نږدې ارزګي ته ضرورت لري چې د نو وخت تل چې اساسي دلیل شي دا بلکر دا د سی اول قدم کې ما خپل ډاکټر ته مراجعه وکړم او کله چې کولای بیا نږدې یو جرای مومي ډاکټر سره د هغه مشوره وکړم د سرطان ډاکټر سره
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نوبات ورکو چې بیا خبرونه هم رو د پاشې بوت نږدې د سره راټول کو یو نتیجې ته سره ورسیګو یو اوریدونکو بر واخل ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
بلې روزن صاحب ما راغوري
وو قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني
ستړي مشه سلامونه تاسو تاسو درنو مل منو ته وړاندې کوم تاسو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لودین صاحب پیش ته دی چې زه خپل موضوع ته راسم. ما موضوع د سره شریکول هغه دا و چې موږ خو نن خوشاله دا و چې ساسا راډیو خو مینه ناکه راډیو ده. موږ ولنم په کانګو پر ناروغي باندې پروګرام جوړ کړی چې اختر هم را روان دي قرباني هم را روان دي. ډاکټر صاحبانو به د خلکو تمشیه بار بار کړي بیا بیا ورته کړي خپل مسولیت او دا پروګرام جوړ نو زه په هر صورت راډیو کې بل اکشن به جوړ کړی پروګرام پر دغه باره کې خلک خلکو ته تمشیه وشي بیا هم خلکو ته آگاهي ورکول شي. نو اگر خلکو ته آگاهي ورکول شوی دي اما په قراو کې سباتو کې بخامه خصوص څوک پاتې
او حتما قاری سي پښتون ټول ودان بل یک شنبه هم د روزه کې عرفي ورځ فکر کوم بل یک شنبه د کوالي خبرې پیو کو
اقسام د دې تو مروخو د تر صاحبانو مشت تشریح کړو واقعان تر اوسه موږ په دې نه پوهیدل چې دا تو مرونه یو سلو دیش دوله دي په دې باندې موږ نه پوهیدل. الحمدلله موږ په دې باندې پوه شو تاسو سم تشکر کو ډاکټر صاحب تم پرسته نه ده چې دغه ناروغي چې وسړي ته پیدا شي په څومره عمر کې علاج کېدلای شي او څومره عمر دوام کوي او کدا شي چې تداوی ونه شي څومره خطرناک ده په څومره عمر کې انسان د بینه وړي دا ایم په دې پوښتنه کړې شه دا ما پوښتنه تکراری وي ولی موږ متاسف په نړۍ راډیو نه سوري دلای چې د خپل قانون ته موږ بار بار پیشنهاد درته کوي چې د خپل پروسې ته تغیر ورنه کوي نو تاسو خپل اوري موږ غنو سوري دلای مګر ډاکټر صاحب موږ پوښتنه جواب کړي مننه
و کور ودان ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې چې اړیکه مو ونی ولا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب باوري تاسو د قاری صاحب پښتون پښتنه جواب کوي هغه د بل اوریدونکو پښتنه باندې هم کلان د تفسیر لري مهرباني
مننه. نو د تیمورونو کول شي چې په هر عمر کې چې مثال هغه مریض دی د دې جرایي تاب نه لري کنه نو څومره چې مثلا عمر ډیر زیات وي مریض سره نور ناروغي ملګری وي نو دا چې ناروغي ملګری وي چې مثال هغه د ژوند نسبتا ډیر سره خراب وي مثلا قلبي ناروغي ولري شکر دي نور ناروغي ولري نو عملیاتو هغه نتیجې نسبتا کمزوري وي. بل مهمه خبره دا ده چې د تومور سیل چې څومره په کوم سایز باندې دی یعنی غټواله لګ دی ډیر دی او بل په کوم ځای کې دی یعنی هغه حياتي په مخ کې په کوم ساحه کې دی چې کول شي جره ډیره ښه اپروچ ورته کوي چې رسیدګي ورته کوي او ډیر خیر او بسي نو دا ټول شان دی تومور هغه دی شکل او د تومور د سایز یا اندازا او د هغه ځای چې کوم ځای پکې دی او د مری سره نور ملګری ناروغي چې هر څومره کمی وي نو هغه نتیجه خوي دی. و موضوع او بل موضوع مهمه دغه دی چې موږ هغه سرطاني مرکز کې مسولیت لرو موږ خپل ناروغانو سره تقریبا ورځ کې او یا چې ناروغانو سره مخامخ کیږو د طبابت قانون خدا وایي چې ناروغ باید د خپل ناروغي نه خبر شي خو ولې نه موږ په افغانستان کې هغه په واضح خبرو په داسې ویشي وی خبرو چې هغه دغه ناروغي هم قبول کړي او هم په داسې شکل قبول کړي چې هغه ډیر خطا نشي نو ډاکټر مهربان دی. او بلې خبره دا کوم چې په قندار او په ننګرهار ولایتونو کې موږ د سرطان کوم سنټر نه لرو چې کوم سرطاني ډاکټر هلته کار وکړي نو کیدای شي د سرطان په نوم ځینی سرطاني ډاکټرانو په نوم ځینی خلک حالته کار وکړي فعالیت وکړي نو دوی د هغه خلکو نه ځنه وساتي. موږ د سرطان مرکزونه چې دي په څلورو ولایتونو په کابل کې دوه ځای دي چې یو هغه د جمهوریت روغتون چې اوس ابن سینا روغتون ته انتقال شوی یو په غندالی آباد کې یو په مزار یو هرات کې دي دینه غیر موږ نور سرطاني مرکزونه نه لرو نو کوشش دي دوی دا وکړي چې هغه سرطاني ناروغي تداوي یا تداوي لپاره چې مراجعه کوي او سرطاني ډاکټر سره متخصص ډاکټر سره دی پاړي کې شي. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده دا چې موږ هغه سرطاني مرکز کې دي د سټیمورونه د سر دی سرطان ټیمورونه موږ د سپیخ عملیات کړي چې موږ شخصي نه ډاکټران ورته وختل او هغه پیخي هغه داروغان بیرته ډیر په خشکل سره راځي او فالو اپ کوي نو موږ هغه نه خامې غو دي ټیمور نا مون طالب اباد په خانيز مون په مرکز کې مطلب کول شي چې موږ دلته عملیات کړو او دغه شخصي هټه ډاکټران ورته راغواړو چې په کوم مقابل کې دي. او بل مهمه خبره دغه ده چې په هغه د سي بریزام چې 2-3 لک مصرف راتللو خو موږ الته مفت ورته وکړل نو دغه خبره دي چې موږ هغه په افغانستان کې د سرطان پړون چې کوم خدمات وړاندې کیږي د هغه یو لن انزور و چې و کول شي چې مریضان یا د هغه پیوازان لدی چې لاري خپل اورنس او د درغه د ناروغ د تداوی په اړه معلومات ترلاسه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید ډیر مننه. ما هم غوښتل چې د خبرونه په دغه برخه کې لږ زړه د تشخیص او درملنې په امکاناتو باندې خبري وکړو. تاسو هغه د امکاناتو او د درملنې موضوع روښانه کړو. مو ویل چې یوازې په کابل کې دوه مرکزونه دي چې سرطانی ناروغۍ پکې درملنې کیږي، عملیاتونه کیږي، او دغه راز په هرات او مزار شریف کې فکر کوم چې سم پوه شوی یم. نو ډاکټر صاحب راځي لږ دغه تشخیص باندې هم تم شو، لاند به ستاسو نظر واخلو تشخیص په اړه باندې. بیا به ډاکټر صاحب فضلي ته وروګرځو. څه ډول تشخیص کې کله چې دغه مراکز شمیر دومره محدود وي، مثلا د افغانستان اکثره سیمې تاسو پوهیږئ چې لرې پرتې سیمې دي او د افغانستان د خلکو اقتصاد هم دومره نه دی چې کله ناکله مثلا دوی ناروغ دغه څلورو سیمو ته یا دغه څلورو مرکزونو ته ورسوي، تشخیص څنګه دی؟ آیا تشخیص هم په همدې څلورو مرکزونو کې کیږي چې په دوه په کابل کې دي او یو په هرات او مزار کې دی، او کنه تشخیص ممکن په هر روغتون کې یا په هر د هر ولایت په کچه باندې په مرکزی روغتون کې تشخیص وشي؟
دا سیده چې په دې برخه کې موږ دغه کوم ناروغ چې اول د راز لایم پیدا کوي نږدې د ولسوالۍ یا د ولایت ډاکټر تر راځي، هغه چې شکمن کیږي په دې باندې نو هغه ولایت او همدغه څلور سنټرونه چې ما یاد کړل دې ته رالیږي، او په کولای شي په شخصي په کابل کې رختونونو کې هم دا چاره وشي. ولې د سرطان په تشخیص کې اول هغه کوم معاینات چې کیږي، اول هغه بایپسي یا پیتالوژي معاینات چې دي، سیټي سکن یا ایمیجنګ ایم آر آی چې دي، دغه په کابل کې ترسره کیږي. نو مهمه موضوع چې دی عامه پوهاوی یو مهم ټکی همدغه دی چې کله کله داسې کیږي چې موږ ډېرې ناروغان سره مخامخ کیږو، هغه په ولایت کې یو ډاکټر ته راځي، د ولایت ډاکټر هغه سره ډېر سطحي او غیر تخصصي برخورد کوي. مثال په ډول یو ناروغ د سینې سرطان دی، سینې کې وګټه پیدا شوی، مخکې له دې چې هغه تشخیص شي د هغه سټیج معلوم شي، وار د مخې عملیاتېږي، هغه وروسته راوځي چې هغه سرطان دی. نو هغه داسې یو کار وي چې مثلا د سینې سرطان د هغه مخ ته لاړ وي او یا مثلا د وجود کوم بلې برخې ته سرایت کړی وي، نو په دې وخت کې ناروغ ته عملیات بيخي، یعنی په ځای دې چې تداوي شي، ناروغ د مرګ کندې ته ورځوي. نو ما په عموم کې د تاسو د چینل لاره ډاکټر صاحبانو د ولایتي ډاکټر صاحبانو ټول ته د خواسته چې کله ناروغ د ترازی او د مشکل کیږي چې د ناروغ به سرطانی ناروغي نه کړيږي، نو دوی د کوشش وکړي چې دغه د هغه تخصصي مرکزونو ته واستوي تر څو هغه ته هدایت وکړي. نو دغه په تشخیص برخه کې الحمدلله اوس مشکل حل ده. یعنی مهمه خبره چې په غوي کې د تشخیص په برخه کې دغه دی چې ناروغ د سرطانی دانې څخه یو سمپل اخیستل کیږي، هغه به معاینه کیږي د لابراتواري معاینات په واسطه، پیتالوجي معاینات ورته ویل کیږي، هغه په واسطه سرطان هم تاییدیږي او هم یو ډول معلومیږي. دغه معاینه چې په کابل کې ترسره کیږي، په دولتي سکتورونو کې هم ترسره کیږي، په علي آباد روغتون کې ترسره کیږي، همداسې د هغه سرطان ملي برنامه کې ترسره کیږي، نو په شخصي لابراتوارونو کې هم دا ترسره کیږي. نو کله چې دغه معاینه هغه اخیستل ډیر مهم دي، سمپل ترې واخیستل شي، مثلا د مغزي تومور نشي سمپل اخیستل کیږي، او یا مثلا پانکراس یا ځیګر یا د بدن د هغې برخې ډېر عمیقه برخه ده، د دې لپاره خوشبختانه مخکې به ناروغان تر پېښور او تر لاهور پورې تلل، مګر اوس دلته هغه مداخلوي راډیولوجستان شته دي، په دولتي سټافونو کې هم شته، دولتي روغتونونو کې موږ سره خپل هم شته دي چې دغه ډېر په اسانۍ اخلي او د غټو غذاپو مصارفو نه هم د مریض مخنیوی کوي او په هم په وخت تشخیصیږي. غیر د دې نه د سیټي سکن او ایم آر آی دغه ستونزې هم حل ده. په کابل کې شته دي ښه کوالیفایډ ماشینونه په دې برخه کې موږ لرو، ولی یو پیټ سکن چې دی، پیټ سکن بیا داسې یو ماشین دی چې هغه ځینې امکانات ډیر وړي، یعنی ډیر سرمایه گذاري ته ضرورت چې هغه په افغانستان کې نشته، ولی اکثر مریضان ته پیټ سکن نه ضرور نه دی چې اکثر ته دا پیټ سکن وشي. نو په دې برخه کې موږ په تشخیصه برخه کې موږ ان شاء الله څه مشکل نه لرو. دوهمه برخه د تداوی دی، هغه کار وخت وینو، بیا د هغه برخه نیم زه رڼا اچوم، ځکه ډیری ناروغان چې دي کله د هغوی پیوازان یا ناروغ د خپل ځان د ناروغۍ په اړه واوري چې د سرطان ناروغ دی، ډایرکټ ته کوشش کوي چې ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، خو ګاونډي هیوادونو ته باید هغه وخت کې لاړ شي چې مثلا شوا ورته ضرورت وي، نور تداوی چې عملیاتونه دي او یا کیموتراپي د امینوټراپی ټارګټ ترپی دا خوشبختانه الله الحمد په افغانستان کې تر سره کیږي او ضرور نه ده چې مریض د دې لپاره هم تر پاکستان او تر ایران پورې ورسیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب باوري سلامات او سي ډاکټر صاحب فضلي لګ زر به د درملنې په مودي باندې هم تم شو د دغه تومورونو درملنه څومره وخت نيسي خصوصا کله ناکله چې مریض په ابتدایي حالاتو کې او آیا د مغزي تومور یا هم د عصبي تومور درملنه یوازې عملیات دي جراحي ده او کنه ل عملیاتو پرته داسې نور لار چاره هم څه چې مغزي او عصبي تومور سره جوړېدلی شي؟
مجھے سر دیکھ تو بچہ نہیں چاہ رہا تھا مزاج کے بعد سر ذرائع اعصاب سر اصلاح کم سال بچوں نامہ صفا ذہن تھا خصوصاً دے نباز اراض والا باندھے بچ دے اگر بات سونا سر تو میں اگر رکھے اضافہ وقت ہوں نہیں نو کوم اجازه وی
او مهرباني وکي که خپل خبره داسې په درې دقیقو کې راټول کړئ ځکه د خبرونه ټوله څلور دقیقې پاتې دي. مهرباني
نو مهم شی اول چې دا د دې اتبې تومرونو اراض ولایم دي په باندې د دې خبرو وکړم. نو کډې معمول اراض چې دا هغه سر درد دا سر د درد یو ډېر معمول اراض چې ډېر خلک د سر په اوچاري او سر درد لري د تومر مزګي کوم سر درد چې وی هغه دوامدار وي او زیاتره پکله نو سر دردونه چې د سکل مریض ویده شي سر درد آرامېږي. کوم سر دردونه چې د تومر مغزي لوي چې سکل مریض ویده شي د سر درد زیاتېږي دا یو ډېر غټه خبره ده. دغه سر درد په څنګه مریض دل بدی لري مریض باندې د مرګي حمله هغه مریضان چې مرګي حمله لري دوی د زیاتره وختاتو کې امکان لري چې تومر مغزي ولري. هغه مریضان چې بدون د دې د سترګو د دې سترګو کې مشکل وي او د سترګو د دې خرابېږي دغه مریضان کېدای شي تومر مغزي ولري. هغه مریضان چې په ناوخته بلغت ته رسیږي په بلغت کې مشکل ولري دغه مریضان کېدای شي تومر مغزي ولري. هغه مریضان چې خصوصا د دوی لاس پښې د خپل نارمل حالت نه ډېر زیات غټېږي نو دغه رقم مریضان کېدای شي تومر مغزي ولري. او ټولو نه ډېره مهم رواني اراض ولایم بعض مریضان نو زیاتره تومرونه کېدای شي یوازې اراض ولایم چې مریض ته ورکړي هغه رواني مشکلات مثلا زړه تنګوالی او جګر خونی دغه شیان هم کېدای شي د تومر مغزي یو علامه مریض ته وي. د تشخیص په برخه کې ام آر آی او سی ټي سکین خصوصا ام آر آی دا یعنې تر ډېر حده پورې موږ ته کومک کوي او اضافه نورو معایناتو ته ډېر نادر ضرورت کېږي چې موږ د مغزي تومرونو په اړه کې وکړو. دا ډېر په معمول شکل په مختلفو ولایاتو د افغانستان کې موجود ده. البته چې موضوع تومر د مغزي ده نو د مراکزو په اړه زه باید ووایم ډاکټر صاحب منان چې کوم ځایونه وکړو دلته زیاتره د عمومي سرطانونو په باره کې دي. ولې د مغزي تومرونو په اړه چې کوم مرکزونه دي یعنې په عمومي شکل په دولتي چوکاټ کې د افغانستان په سطحه چې دغه شرایط روغتون ده چې معمولا هغوی دا د تومرای مغزي دا شیان هغه کوي په شخصي کې مثلا رفا ده او نورې شفخانې دي چې داسې نه هغه کوي. په ولایتو کې مثلا قندار کې په ډېر حده پورې بعض تومرونه چې سطحي وي دا نیول کېږي په اوځوي شفخانه کې په هرات کې په مزار کې په ننګرهار کې په قندوز کې ام آر آی هم د تشخیص په برخه کې او تر یو حده پورې د دې عملیاتونه هم د اجرا کېږي. بیرته تاسو د مشخص هم د پښتنې تر اعظم چې او یو بل ډېر مهم موضوع هغه دا ده چې ټول تومرای مغزي چې دي هغه ضرورت د عملیات نه لري. بعض تومرونه د مغزي هغه کېدای شي ټول عمر مریض سره راغلي وی ور سره هیڅ کوم مشکل دی ته ټیک نه کې صرف مو وخت وخت په بیت عکس اخلو او ګوري څنګه دې چې سړی رښتونه کې نور کېد تر ټول عمر پورې وي سره پاتې شي بدون دې چې دوی ته کوم مشکل پیښ کړي.
بله او ډاکټر صاحب لاندې پوښتنه کوم بحث په دې سره راټولو کور ودان تاسو ډیر ښه واضح کړ چې د سرطانی ناروغي او د سرطانی تومورونو مرکزونه کم دي اما په مجموع کې د سر د تومورونو لپاره یا هم د اعصابو د تومورونو لپاره مراکز زیات دي او د تشخیص امکانات هم ډیر دي. کور ودان آیا ځان ترې ژغورلی شو د ژوند پوک دوه کړ د تومورونو نه؟ ډاکټر صاحب که داسې یو دقیقه خبرې راټول کړئ مهرباني.
ما په شروع کې هم ویلې چې د دلایل مهم دي نو د سبسایډ په اساس شکل کوي او نه غوړن تر مشکل دی ولې به هم بعض عمده دلایل چې مثلا هغه کې سیګریټ کول دي د شوا نظام ساتل دي شوا مثلا مختلف موبایلو د انټرنو همدارنګ د ایکس شواګانې مثلا یو چیرې سټیسکان اخیستل کیږي ایکس ری اخیستل کیږي دغه اتاقونه لري پاتې کېدل په دغه دشوا او د دې شانو نه ځان ساتل کېدای شي یو اندازه پورې کومک وکړی شي په عمومي شکل سره ډېر داسې ژغورنه تر مشکل ده.
ډېره ډېره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې عصبی یا هم مغزی تومور ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د عصبي جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفی فضلی او دالی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز له عامر ډاکټر عبدالمنان باورینه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو واوریدله او خبرونه ته مالی کوونیولې. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي.